سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې تا مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي په افغانستان کې د روان کال پترتس کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویبپاڼې خپور کړی ویلي دي چې د دې خنډونو کچه سږ کال د تیر کال پرتله 1% زیاته وه. په راپور کې راغلي دي چې سږ کال یې د مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو 99 موارد ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې د بشري مرستو رسونکو ټولنو په روان کال کې د مرستو 695 پروګرامونه د همدې خنډونو له وجې ځنډولي چې دا د تیر کال پرتله 8% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارۍ او ټولنو 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیډ موسسې 4 کارکوونکي هم نیولې دي. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه خبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمیري 1909 رسیږي افغانستان ته راستول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا نن رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه افغانان د تورخم، سپین بولدک او ډنډ پټان ولسوالیو له لارې هیواد ته راستول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو لخوا ثبت شوي او اکثره یې خپلو ولایتونو ته انتقال شوي. پاکستان د نومبر په 9 نیټه له هغه واده د تباندی ولس لکه افغانانو چې دوی بیا اسناد کډوال بولی د استولو لړۍ پیل کړی ده. کچم بیل بیلو بشری سازمانونو او د افغانستان واکمنانو له پاکستان غوښتنه کړې چې د کډوال د استولو لړۍ ودروي. خو د پاکستان چارواک ویلي تر یوې میاشتې پورې به د بیا اسناد او افغان کډوالو د استولو لړۍ بشپړ کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروستي ډلې په توګه پیژني ژمنه کړې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به ملکي یرغمل هم خوشي کوي. په همدې حال کې اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړو د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړه خواوې د نومبر 9 پورې د اوربند پر دوام موافقه وکړه او پام کې د چې دوزلی به نور هم حماس اسرائیلی يرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. خو له دې سره سره اسرائیل ژمنه کړي ک چیرته څرګند شي حماس نور يرغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به د ډله وسپي. او اوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې پاوز تیر شپه د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې پر کرریویو ښار د توغندې او برید وکړ. د دې ښار د پوزي ادارې مشر نن خپل ټلګرام پانه د خبر ورکړی ویلی دی چې چارواکي اوس مهال د دې حمله د زیانونو په اړه څېړنې کوي. نو موږ زیاته کړې چې د خاره ما تاسیسات تر اوسه په عادي ډول کار کوي. د دنیپرو پتروسکوف د سیمې والی هم پر ټلګرام خبر ورکړی دی چې د روسي پوز په نیکول پول ولسوالۍ کې هم د توپچی ډزې کړې دي. نو موږ زیاتوي چې د دې حمله د زیانونو په اړه هم تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې بر سره واوري چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډه لا هم روانه ده. د چینن په کې کومو پخوانیو چارواکو څرګندونې کړې دي او د افغانستان د تیر حکومت او د طالبانو د نظام په اړه څه ویلي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره جزئیات واوري چې په نورستان کې یو پل جوړ شوی خو دا چې له دې وړاندې هلته دوسیدونکو ستونزې څوي
کله به چې باران شروع وتری به کبه و شپو پښپو ما سوارلی ولاړو انتظار باندې کو کله به گاډي وبو تیرېګلې کله به ویل څنګه تیر کړل ډېر مشکل سره مو.
دا چې دا پل چرته جوړ شوی دی او نوري څومره سهولتونه یې د دغې سیمو اوسیدونکو ته رامنځته کړي دا به له نورستانه په راپور کې درته ولرو. همدارنګه د سپورت په ډګر کې به مو له دې خبر کړو چې یوه افغان نجلۍ توانېدلې ده له افغانستانه بهر کرکټ شروع کړي. دا چې دغه نجلۍ څوک ده او په کوم هیواد کې کرکټ پیل کړی دی په دې اړه به هم راسره جزئیات واوري. او کندهار ته به هم ورشو چې هلته د غواګانو یو فارم جوړ شوی.
د دا غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخوا شي اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیا په پروسس رسیدي.
همدارنګ په خبرونه کې بر سره په غزه کې د جګړې رستي جزئیات هم واوري. نور مطالب هم شته. ملتیا مو واړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د هرات امنیتي کانفرنس په دویمه ورځ له هم بیلابیلو غونډو کې تر ډیره د طالبانو په اوسني رژیم نیوکه وشوې او تر څنګه ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړېدو ټینګار وکړ. د غونډې ته په خبرو کې پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ادعا وکړه چې د طالبانو په تیرو اتسوو ورځو واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد سقوط کړی، بیکاري او فقر اوج ته رسېدلی او په معدنونو هم چوری ګډ شوی دی. تفصیل له امید سهري ملور.
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بولی او وایي پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې. هغه چې نن یې د هرات په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 1900 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی، فقر او بیکاري اوج ته رسېدلې، میلیونونه خلک کډوال شوي او تر څنګ یې په قانون هم چور ګډ دی. هغه طالبان تورن کړل چې په تعامل باور نه لري، سوله نه غواړي او وایي خلک باید له دوی سره بیعت وکړي.
په تیر کې په ځلونو په دې اړه د خبرو غوښتنه شوې، خو تاسې په تیرو 15 کلونو کې یو ځل وښیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي. زه باور لرم چې طالبان په ځانګړي ډول اوسنیو شرایطو کې ځانونه اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا، امریکا او استرالیا ته یې ماتې ورکړې، د ځان پر وړاندې سیال نه ویني. دوی وایي خلک باید راشي، له موږ سره بیعت وکړي چې ژوندي پاتې شي.
د پخواني جهادي قومندان همدا ډول ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسېدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو لخوا ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي. خو د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلاره یې چې اوس غوره کړي په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لار پرانیسي. هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي.
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسي د دې لامل کېږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وهڅېږي او پیاوړې شي، ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي. نه د ای ټی آی ایم د حزب تحریر، نه هم د آی ایم ای، نه د داعش او نه هم د القاعده او نورو مخه نیولی شي.
خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او تر څنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی. د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې یو ویان علي میسم نظري بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به یې پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د هرات امنیتي کانفرنس کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځ پیل شوی او نن پای ته ورسید. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون، اړتیاو، بشري مرستو، اقتصادي، بشري حقوقو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول. د دې کانفرنس یو جوړونکي داود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس دی ولسمې ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 15 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د استازو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ګډون کړی او د افغانستان د راتلونکي مسیر په اړه بیا لا بیا بحثونه وکړل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي افغانان د اقلیمي بدلونونو له اغېزو سره د مقابلې په خاطر عجلو مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بېلابېلو طبیعي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسېدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هېوادونو په ډله کې دی چې له ډېرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. اوچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډېرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کېږي او لوږه ډېره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی، ورسره پوروړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړي وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسېدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسېدونکی سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیزې ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوې چې اړتیاوې یې پوره شي.
سیلاب زمینه ما را کل شه بردای
سیلابونو مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللې دي. یو څه مرستې راسره شوې دي. حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسېدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړه شي. نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمېرو له مخې شاوخوا 1500 تنه یې مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 340 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمېرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هېوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمېر ډېر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان مرکز پرون ته غزیدلې لار کې د کوردر پول جوړیږي. یاد پل یو کال وړاندې سیلاب جوړ کړی و او له امله یې خلک له ستونزو سره مخ و. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې له کله خوړ کې به اوبه زیاتې شوې نو په ورځو ورځو بلار بنده و او اوس چې دغه پل بیرته جوړیږي دوی ورته خوشحاله دي. یاد پل ته د ټولګټو چار وزارت 15 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان واما ولسوالۍ کې د کوردر پل چې د پارون او سدآباد په عمومي سړک پخوا جوړ شوی و تیر کال د سیلاب په وجه ویجاړ شوی و. اوس د ټولګټو چارو وزارت لخوا د 15 میلیونه افغانیو پر لګښت جوړیږي. د پل ساتنې لپاره 100 متره استنادي دیوال هم رغول کیږي. د مسؤلینو په وینا چې په 3 میاشتو کې به د پل او استنادي دیوال چارې بشپړې شي. د پارون اسدآباد پر لویه لاره تلونکي سورلۍ او موټر چلوونکي وایي د پل ویجاړېدو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي. له حکومتي مسؤلینو او له ساختماني شرکت غواړي چې د پل رغولو چارې ګړندۍ کړي. موټر چلوونکي انعام الله او هټیوال حیات ګل
پسرلی کې خوړل او ته مخ کې به پل کې تر شبې پل په سر ما 500 روپۍ اخستلې پل والا. کله به چې باران شروع درې به کې به شپو پښو ما سورلې والا او انتظار باندې کو. کله به گاډي وبو تیرې کله کله به ویل چې ته را کړې ډېر مشکل سره مو له مان ډېر خوشاله یې ډېر ضرورت ته لرو. دلاره باندې تک را تک اوس مخ په پرون مرکز کې دکان د زوخه محافظ کې حضور زور ازو دا هډر خکارو شو زکه څنګه یو پل نشي خلکو ته ډېر زیات مشکلات او دا پل مخ چې وبو کله جوړو دا غي نورسته چې دا یو کلی پرای خلکو مسی دو دانی بشونه خودلی نو 50 روپے وته گاڑی نا مثلا هو غستل دغه خلکو تم ډیر زه تکران تمام دل زکه چې هر گاڑی 50 روپے پاغي باندې ورکی او به کل اوپر اډیر شو هغه دو لرجی به خودلی واغه دی وړل
د یادونی ورده چې 13 سکل په کونړ او نورستان کې راوتل سیلابونو زئی وسیدونکو او حکومت تزیات مالی زیانونه اړولی وو ډیرې سرکونه پلونه او پلچکونه تخریب کړي وو او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي چې اوس هم ډیرې سرکونه او پلچکونه وران ویجاړ پراته دي
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ اوربند نن د 15 ورځې په مخه نافذ و. له بلې خوا حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یو وروستي ډلې په توګه پیژني د نورو اسرائیلي برمته و د خوشې کولو ژمنه کړې او اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې د فلسطیني ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. تفصیل د احمد تکل نورو.
حماس ډلې او اسرائیلو موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د چهارشنبه تر ورځې پورې مراتوي او دواړو خواوو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس ډله اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشي کوي. همداراز اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکي فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي، خو اسرائیلو له دې سره سره ژمنه کړې چې که څرګنده شي حماس د پرونی توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. په عین حال کې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روانې اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرائیل او حماس د جګړې له پایله منځني ختیځ ته د ښاغلي بلینکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربند د دوام او د نورو برمتو د خوشي کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرائیلو ته ویلي دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکي فلسطینی وګړو د بې ځایه کولو او هغو ته د مرګ ژوبلې له اړولو د ډډه وکړي او باید د غزې په جنوب کې خپل عملیات د غزې د شمال پرتله په زیات دقت ترسره کړي. د چارواکو د سپینې مڼۍ لخوا د وضع شویو اصولو له مخې دا څرګندونې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوږدمهاله اوربند او د ټولو یرغملو د خوشي کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. د ښایي چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسېدل غواړي. ویل کېږي چې د ټولو 240 تنه اسرائیلي برمتو له ډلې حماس او نورو فلسطیني ډلو له هم شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوي وو. همدا حمله وه چې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو دا شمیر په راتلونکو دوو اونیو کې د تبادله په مقصد د اوربند لپاره کافی ده، خو تمه کیږي چې حماس ډله ښایي د اسیرو سرتیرو د تبادله په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرائیلي چارواکي په غزه کې د ملکي تلفاتو پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکي وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مېشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیل ژمنه کړي چې د غزې په ترانګه کې د حماس شپرس کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ږدي او پوځي وړتیا به یې له منځه وړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. په افغانستان کې بې وزلي او بیکاري هغه دوه ستونزې دي چې ځوانان تر نورو ډیر ځوروي. له بل پلوه پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د دوی ورځنۍ چارې محدودې کړې دي، خو تاسې په ځانګړې توګه ځوانان کله چې کله په دې فکر کړی دی چې په چکر لاړ شي او د تفریح لپاره وخت ولري. ساسي پان باندې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره د امکان شته چې ځوانان په چکر او تفریح فکر وکړي؟ ساسي لپاره چکر او تفریح په څه معنا ده؟ او آیا داسې شوي دي چې تاسو د عید یوه برخه مو د چکر لپاره کله ځانګړې کړې وي او که نه؟ او ساسي پان باندې سفر کول، د نورو سیمو لیدل او د تفریح پروګرامونو جوړول ځوانانو ته د کار زمینه برابروي او که نه؟ نن د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د پروګرام وخت مو د ماښام لوو تر اتو ده. که غواړئ چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړئ او په دغې موضوعاتو مو خپل نظر راسره شریک کړئ، دغې شمیرې باندې د افغانستان د ماښام لوو تر اتو په ژوندۍ بڼه راسره اړیکه نیولی شي: 00 3 2 13 0 1 دا زموږ شمیره ده. تاسو اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سره لدی چې طالبانو په افغانستان کې خزی له هر ډول ورزش څخه منی کړي، یو افغان لوبغاړی وایي هیله لري چې ورځ د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د کرکټ په خزینه ملي لوبډله کې ولوبېږي. په افغانستان کې په ښځو لګول شوي بندیزونه هغه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنه کوي. ورزو په دې اړه نور جزئیات په دغې راپور کې اورو چې د دې لوبغاړي په غږ پیلېږي.
بدبختانه که طالبان دخترها را نمیمانه که مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د ښځو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبیږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه وروسته یې کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې الراونډره ده.
اول د ټیم شهر ملوند کرکټ
لومړی دلون خار په لوبډالا کې لوبېدله. مورپسې چې لوبې مو ګټلې د خپلې لوبډالې کپتانه شوم. له هغه وروسته د سویډان ملي لوبډالې لوبغاړې انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې په اتو نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډلې لپاره لوبېدلې 15 وکټې یې اخیستې دي او په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د 2 لوبغاړو اوټول دي. نوموړی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبې هم تعقیب او لوبی استایی.
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبی تل تعقیب هم او دیر خلو بیگی. زمادی راشد خان او نوین الحق توپا چوان خوخیگی محمد نبی او رحمت شا خط توپا هنکوی امداسی طول دیر بریلی دی.
کلشان بسیار محفظ هستن.
حریر داسې مهال د یو اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش تر څنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړی وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډېر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لوی ظلم بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د ښځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تېر کال ویلي وو چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د ښځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د 2 کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د غواګانو فارم وده کړې ده. دا چې د دې فارم مسؤلینو د دغې فارم د ودې په اړه څه ویلي دي، ورزو له سیمې تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې اورو.
کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې یو سلوشل غواګان سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانۍ په لګښت د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سوشلانې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګمون چې 2.5 لک افغانۍ ده د دغه غاګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 649 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانۍ دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی الله د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشي پسې چې وملوشل بیا ځاینو پسې پاکو چپسر پام کار ماپشن د خوا بیا دا سپیشته پسورا چول وسنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل وشل کوو دا شدر سنگ پرولل کوو د غاو د چوای پلمبو اغه کوو نور دا شکارونه جله کده زای صفکه ده وو د ماشين پرولو وو د ماشين پاکه ده وو د ماشين جوړول دا سپاسری وسایل کار نه یو.
د معلومات لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکه فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسۍ نشتون او د بهر راوارد شوو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداری دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدیا او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي الحمدلله مشکلات نشته، د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کې می خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي، دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا په رسمیت نه پیژني، دا دولت سره هیڅ نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بې امنۍ ده، ورور او حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدا پیغام دی امارات کې یو غټ خلیګا شته چې بې واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه د لور کار ډېر کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
ته منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درڅه 15 دقیقې باسلرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه درسو.